د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو
کرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د زیارت پرز کال 2020 د جولای د میاشتې 2 مانیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د امریکې دفاع وزارت وایي افغانستان کې د القاعده سیمه ایزه ډله د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په دغه هیواد کې په امریکایي او نړیوال ځواکونو باندې حمله کوي د پاکستان پوځ د هندي میډیا هغه دا ویرت کړی چې وایي د ګلګت بلتستان په سیمه کې د هندوستان سره په لانجمن سرحد یا لائن آف کنټرول باندې نور پوځ پدې کړی دی او په پاکستان کې د چین د پوځ د موجودګۍ خبره بے ځای بلل ده پاکستان کې په تیریو شواروز کې د کورونا وایرس نه نور سلور زره 300 او یو کم سلویر کسان متاثر شوي او اته بیا ناروغه کسان مړ شوي اخوا امریکا کې په یو ورځ کې پر ریکارډ کچه باندې د 250 زره نه زیاتو ناروغه کسانو کې د کورونا وایرس پخله شوي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د امریکایي دفاع وزارت وایي افغانستان کې د القاعده سیمه ایز ډله د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په دغه هیواد کې په امریکایي او نړیوال ځواکونو باندې حمله کوي کانګرس ته د امنیت په حق لا خپل ریپور کې پینټاګان ویلي طالبان اوس هم په هندي برصغیر کې د القاعده ډلې سره یو ځای کار جاري ساتلې په ریپورت کې ویلي شوی چې د القاعده سیمه ایز څنګه افغان حکومت ته نقصان رسولو او په سیمه کې په امریکایي او نورو مغربي ځواکونو باندې د حملو کولو لپاره په کټه کچه باندې د طالبانو سره مرستې او همکاري کوي د فروری په میاشت کې د طالبانو او امریکای ترمنځ شوی تړون ترمخه طالب وسلوال په دې باندې راضي شوی چې د القاعده ډلې بعد خپل حملو لپاره د افغانستان خاوره د یو محفوظ ځای په توګه باندې د استعمالولو نامنه کوي د پینټاګان دا ریپورت په داسې وخت راغلی چې ملګرو ملتونو تیره میاشت په خپل یو ریپورت کې ویلي چې القاعده او طالبان د یو بل سره نږدې همکاري کوي او د امریکای سره د سولې خبرو اترو په حق له د یو بل سره په باقاعدګۍ سره سلا مشورې کوي په دغه ریپورت کې ویلي شوی چې په افغانستان کې پاتې د القاعده مرکزی غړي د خپلې موجودګۍ په ځای ساتلو باندې توجه ورکوي او په هندي برصغیر کې د القاعده ډلې سیمه ایز مشرانو ته ی خپلې ځمواري سپارلې د امریکای د دوه استخباراتي ادارو مشران په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په وجلو باندې د روس مبینه انعامي پروګرام په حق له نن د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي وایټ هاوس ته د خبرې تصدیق کړي چې د سی آی ای مشره جینا هسپل او د نېشنل سکیورټي یا د قومي سلامتي ادارې مشر پال نکسون بعد د کانګرس اتو سینیئر غړو ته د روس مبینه انعامي پروګرام په حق لا ورسته حال ورکوي د وی او ای د انګریزي څنګه تر مخه دا به اول ځل وي چې د کانګرس خړی بعد استخباراتي چارواکونه نیخ پنیغه د دې ریپورتونو په حق لا تفصيلات اخلي چې روس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د بجلو په سر بسروالو ته انعامونه ورکول د دینه وړاندې بعد نېشنل انټيليجنس مشر جان ریډکلیف د قومي سلامتي مشر رابرټ او براین او د وایټ هاوس د عملی مشر مارک میډوز د کانګرس غړو ته د روسی پروګرام په حق له معلومات ورکول ترې وړو چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې په افغانستان کې د روس د پروګرام په حق له د استخباراتي معلوماتو تصدیق نه دی شوی چې د دې خبرې دفاع دا چې ولی صدر ترامپ ته په دې حق له معلومات ورکړل شوی نه دی د امریکای د قومي سلامتي مشر رابرټ او براین د شروع پر خبري اعلان ته ویلي صدر ترامپ ته د روسی پروګرام په حق له معلومات ځکه وړاندې کړل شوی نه دی چې اړوند حکومتي چارواکي په دې باور نه وو چې د روس په حق له دغه معلوماتو تصدیق شوی دی د امریکایي دفاعي او استخباراتي مامورین د ډیر وخت راهسي په افغانستان کې د روس د لاسوهنې په حق له تشویش لري او وايي روس طالبانو ته وسله او تربیت ورکوي د پاکستان پوز د هندي میډیا هغه دا ویرت کړی چې وایي د ګلګت بلتستان په سیمه کې د هندستان سره په لانجمن سرحد یا لائن آف کنټرول باندې نور پوز پدې کړی دی او په پاکستان کې د چین د پوز د موجودګۍ خبره بے ځای بلل ده د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار په ټویټر باندې ویلي په دې خبره کې هیڅ رښتیا نشته چې چینایي ځواکونه د پاکستان سکر دو هوایي مرکز د خپلو عملیاتو لپاره استعمالوي او د هندي میډیا ریپورت کې دروغ او غیر زموار بلل دي. هندي میډیا دا وکړي چې پاکستان د خپل کنټرول لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د هندوستان سره شریکه لنجمونه پوله لاین اف کنټرول باندې خوښه شل زره زیاتی پوځیان په ځای کړی دي. هندي میډیا دا وکړي چې د پاکستان د پوځ پر ځای کولو اوسنۍ شمیره په بالاکوټ د هوایي حمله وروسته دغه سیمې ته لیږل شوو پاکستانی ځواکونو نه زیاته ده. دا رپورټونه په داسې وخت راغلي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تیرې نهې په ورځ قومي اسمبلۍ ته د وینا په وخت ویلو چې هندوستان په کراچۍ کې روانه هفته په پاکستان سټاک اکسچینج باندې ترهګر حمله کې لاس لري. پاکستان کې په تیر یو شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه څلور زره درې سوه او یو کم څلوېښت کسان متاثره شوي او اته اویا ناروغه کسان د دې د لاسه حمله شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې دوه لکه اوله زره اته سوه او نهه کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او د دې د لاسه د مړو تایید شوو خلکو شمیره څلور زره څلور سوه او درې اویا ته رسیدلې ده. د پاکستان حکومتي شمیره وایي چې د کورونا وایرس نه یو لک څلور زره کسان ښه شوي دي. افوا د پاکستان د صحت قومي ادارې ټولو صوبو ته خبرداری ورکړی چې د ګرمۍ او په شکال په موسم کې د کورونا وایرس کانګو تبې، هیزې، ملیریا او ټایفاید یا میدی تبې په شمول د نه ناروغو خورېدو خطر ډېره زیاته ده. او د خبر پښتونخوا د صحت محکمې ویلي چې په تیر یو شپاروز کې درې سوه او څلوېښت نور کسان د کورونا وایرس نه متاثره شوي او دوه ویشت ناروغه کسان د دې د لاسه حمله شوي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمیره لس میلیون اووه لکه او شپاړس زرو ته رسېدلې ده او تر اوسه پورې د دې د لاسه پنځه لکه او شپاړس زره خلک مړه شوي دي. په امریکا کې په یو ورځ کې د کورونا وایرس نه په ریکارډ کچه باندې په دوه پنځوس زره اووه سوه او نهه اتیا ناروغه کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. امریکې کالیفورنیا، ټیکساس، اریزونا، شمالي کیرولاینا او جارجیا په یو ورځ کې د کورونا وایرس زیاتو پیښو خپل تیر ریکارډونه مات کړي دي. د امریکې په یو شمېر ریاستونو کې د عام معمول مطابق کاروبارونو بیرته پرانستو پلانونه وروستو کړی شوي دي. امریکې جان هاپکینز یونیورسيټي د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره شپږ لکه او شپږ اتیا زره ناسبه شوي او تر اوسه پورې د دې لاسه یو لک اته بیست زره او دوه شپېته ناروغه کسان مړه شوي دي. د جان هاپکینز یونیورسيټي د شمېرې تر مخه په برازیل کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه شپېته زره شپږ سوه، په برتانیا کې درې څلوېښت زره یو زر، په اټلی کې سلور دیر زره اووه سوه، فرانس کې یو کم دیر زره اته سوه، مکسیکو کې اتویش زره پنځه سوه، سپین کې اتویش زره درې سوه، هندوستان کې اوله زره اته سوه او په ایران کې یوله زره او یو سل کسان تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دی وا خبری خبرونه تا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه کوکی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د القاعده مقامی ملګری د طالبانو سره نږدې تعلق برقراره ساتلی دی. بلخو د افغانستان د امن لپاره د امریکا خصوصي استازي خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دي او دوانو مشرانو د سیمې د امن او د افغانستان د امن د عمل په حواله سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو ادارې یوناما هم په افغان حکومت او په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د عامو خلکو د ژوند خوندي ساتلو لپاره دی خپلې هڅې یا کوششونه نور زیات تیز کړي او تشدد کړي کمې راولي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې امکان دی چې هم په دې میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې شروع شي. تفصیلي رپورت په منځ شهید راکړي.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په تازه راپور کې وایي چې د القاعده سره تړاو لرونکي سیمه ایز ډلې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د امریکا او نورو هیوادونو پر سرتیرو باندې په بریدونو کې خپلې ګټې ویني. د افغان طالبانو او امریکا د تیرې فبروري د 9 نیټې د تړون لمخې طالبانو ژمنه کړې و چې خپلې اړیکې به د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره پرې کوي. د خپل 5000 بندیانو تر خلاصېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون کوي او دا چې د امریکایي ځواکونو د وټلو سره به نه پرېږدي چې د دوی تر واک لاندې سیمې د القاعده یا نورو ترهګرو ډلو لخوا پر امریکا د برید لپاره وکارول شي. خو د پینټاګون وروستی خپور شوی راپور وایي چې طالبانو اوس هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 10000 څخه 8600 ته راټیټ شوی دی، خو سی این این ټلویزیون د ځینو امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی د روان کال تر ژمی پورې امریکا خپل 4000 نور سرتیری هم له افغانستان څخه وباسي. بل ورته د افغانستان د سولې بهیر لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په پاکستان کې لید کاته کړي او د افغان سولې په حق لغیدلې دي او پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې د پروسې څخه خپل ملاتړ او د مرستې هوډ څرګند کړي دي. خو ښاغلی قریشي خلیلزاد ته ګیله کړي چې د نړیوالې ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال ریپورت پر حقایقو نه دی ولاړ او په دې ریپورت کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې او لاسته راوړنې لپاره غورځول شوې دي. په دې ریپورت کې چې 13 جون میاش کې خپور شوی وو راغلی چې پاکستان په 2019 کال کې هغو وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي دي چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. پاکستان د دغه راپور په حق له خپل بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لارې خپګان څرګند کړی دی او د امریکا څخه غوښتي چې د دواړو هیوادونو د خو اړیکو لپاره امریکا ته پکار دی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان رول وستایي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندو یا اداري یا یوناما د جګړې لخکیلو خو غوښتي چې دوه کې د بین الافغاني خبرو تر مخه دي تشدد کم کړي. یوناما نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې د جګړې لکموالي سره به ولسی وګړو ته زیان نه وړي او د سولې خبرو ته به چې د دوی په خبره هم دی میاش کې پیلېږي ښه فضا برابر شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ډیبرا لاینز لخلي ویل شوې چې دغه هیواد کې سولې ته زړورې پریکړې او لوی کارونه شوې دي. هغه زیاته کړې چې د دې لپاره چې سولې ته عملی ګامونه واخیستل شي نو د جګړې دواړې خواوې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. یوناما ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي وروسته یو پیښو کې زیاتوالی او په ځانګړي توګه د مدني فعالانو وژنو سخت اندېښمنه کړي دي.
افغانستان کې د امریکایي اسکرو پر سر د روس لخوا طالبانو ته د انعام کې خودلو د ریپورتونو وروسته د سیمې ځینې سیاسي او پوځي سیمون کې وایي چې د طالبانو سره د روس، ایران او د پاکستان د مرستې خبره د چانه پټنه ده. سیاستدان افراسیاب خټک وایي چې امریکایان د روس په کړنو خبر وي او کنه، خو دا خبره ښکاره ده چې په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو نه ضرور خبر پاتې شوې دي. بل لخته یو ریټایر افغان پوځي جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې د خارجیانو د مرستې بغیر طالبان جګړه پر مخ نشي بوتله. دا چې د روس د استخباراتي فعالیتونو په اړه خبره شوې ریپورتونه بعد د افغانستان د امن په عمل څه اثر واچي، په دې اړه تفصیلي ریپورت احمد فواد لامی تیار کړی دی.
پس له هغه چې امریکایي اخبار نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روسانو لخوا د امریکایي عسکرو پر سر طالبانو ته د انعام ورکولو ریپورت خپور کړ، طالبانو دا داور رد کړه او وی ویل چې هغوی د جنگ لپاره د بهرنیو قوتونو نه مرسته نه ترلاسه کوي. مګر د افغان پوځي او پخوانی افسر ریټایر جنرال عتیق الله امرخیل وای چې د پوځي سنجشونو له اړخه له طالبانو سره د روسانو مرسته له امکان لري خبره نه ده.
د روسانه به دوی ته پیسې نه ورکړي، روسانه به دوی سره کومک نه کړی، او دوی تبه نه ویني چې تاسو څومره کولی شئ چې امریکایان ورته موږ به تاسو ته انعام درکړو. زه په دې کې شک نه کوم دا چې څه ویي دي که نه به څه ویلې، د پوځي لحاظه او د شرایطو په لحاظ زه په کې شک نه کوم، امکانات یې ډېر زیات شته.
طالبانو تل دا خبره کړې چې غنی جنگ په هغو وسلو او امکاناتو مختزي چې دوی په افغان او خارجي عسکرو د حملو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي. خدا چې په جګړې کې ترلاسه شوی وسایل د یو باقاعده پراخي او اوګدي جګړې د پاره کفایت کوي او کنه، په دې اړه ریټایر جنرال عتیق الله مرخیل ویو ای ډی وته وویل
طالبان نه کوم سرمایه لري، له خارجي ملاتړ نه کوم فابریکه لري، نکوم نور عواید لري چې دوی دغه جګړه مخته بوزي. ځکه جګړه خو اقتصاد واړي، جګړه خو مهمات واړي، جګړه خو سلاح واړي، جګړه خو وسایت واړي.
په جګړه ځپلي افغانستان کې پاکستان، ایران او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن ګڼل کیږي. د پارلمان یو پخوانی غړی او سیاستمدار خالد پښتون وایي روس او ایران د طالبانو په برخه کې هم نظر ښکاری.
په مجموع کې د روسانو روابط د طالبانو سره او د ایران کو په امهنګی کې د بیخي واضح واقعیت په افغانستان کې څو ګرځې سترګې نه پټولای.
په پاکستان کې پښتون سیاستوال او چیرونکو افراسیاب خټک بیا په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو یادونه کوي. هغه وایي امریکا ته د روسانو د خرابکاری پته کوي او کنه، مګر دا ورته معلومه ده چې طالبان په پاکستان کې اړي لري.
امریکایي استخبارات څه زده نه معلومه چې پاکستان کې پایګاوی دي او دلته نه جنگ کیږي. افغانستان کې شوې د پخوام شوې د اوسم کې او د مخنیوي په کار دی. نو دا هم عجیب ده نو د کې یعنی د پاکستان سیاست خو معلوم دی مداخلت گرائی سیاست ډیر پخوانی دی او اوسم دی. خدا د چې امریکایان هم پاکستان دونه نږدې متحد غنی، مګر په دې خبرو کې داسې د ټیټه خبرې معاهده شوې دي په دې کې د پاکستان د پایګاهو ته حتی ذکر نشته چې دې تړون یا دې تړلو ضرورت دی یا کله نیټه یې معلومه شي جواب نن تړل کیږي شپږ میاشتې پس تړل کیږي.
خو آیا روسان د افغانستان د امن په پروسه کې پر رښتیا سره د امریکایانو د پلان ملاتړ دي؟ په خوانی افغان سفارتکار او سیاسي چیرونکو صفات الله صافی وای روسان د دې پروسې ملاتړ کوي مګر د خپل خوخه په شرایطو.
د سولې په موضوع کې ګوري روسان شاید دوه خبرې ولري. کچیر تا رسول چې په افغانستان کې اوس پیل شوی د دې سولې په نتیجه کې د امریکا شتون په افغانستان کې نظامی شتون البته محدود شي، نو دا د روسانو ګټه تامینه ولای شي په نهایت کې. نو بنا اندوی شاید هڅه ونکړي چې دغه د سولې پروسه متضرره کړي، ولیکه هغه سوله چې بیا دلته نظامی شتون سره ډیر څه یعنی مطرح نه وي، بنا ان شاید روسانو تر د تشویش وي، نه روسان نه بلکې سیمه نور هیوادونه هم.
امریکا په دې هڅه کې ده چې د افغانستان د سولې عمل کامیاب شي او امریکایي عسكر له هغه ځای راووځي. د دې لپاره د نورو ملکونو اتفاق نظر ته هم ضرورت لري. اوس چې د روسانو د عمل په اړه ریپورتونه خپاره شول، دا خبره مخته کیږي چې دا به د واشنگتن او مسکو ترمنځ علایق او په نتیجه کې د افغانستان د سولې عمل څومره زیانمن کړي. افراسیاب خټک په دې اړه وایي
هغه نه خدای ښکاري چې د امریکایي کې کومه داخلي مبارزه انتخاباتي روانې دي، زیات ارتباط هغه سره دي او امریکایي کې کوم یعنی مختلف فرکسونونه دي، سیاسي فرکسونونه په امریکایي په قدرت کې. نو هغه تر مېده چې کوم شخړې دي، نو هغه یو بل ته یو قسم ته د یو بل په شا دکلو لپاره دغه شي خبرې افشا کی او بیا دا شي خبرې چې دي هغه نه سیاسي استفاده وکړي.
په همدې حال کې امریکا کوشش کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو کلک ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ازبکستان ته سفر کړی او هلته د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره کتلې دي. خلیلزاد ویلي چې یو باثباته او سوکاله افغانستان په منځنی آسیا کې د سیمه ایز سولې، امنیت او سوکاله لپاره مهم دی. احمد فواد لامی د امریکا غږ دی ریډیو واشنگتن.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا د دوه استخباراتي ادارو مشران به نن د زیارت یا پنځم به پورس د کانګرس خړو ته په افغانستان کې د امریکایي اسکرو په وجلو د روس مبینه انامي پروګرام په اړه معلومات ورکړي او سرګندوي به چې په دې لړکی سم معلوم او کم اړهونه لاندې دی معلوم. وایټ هاوس د دې خبرې تصدیق کړي. په دې موضوع تفصيلي رپورت صداقت جان راکړي.
وایټ هاوس د دې خبرې تصدیق کړي دی چې د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د نېشنل سکیورټي یا د کمی سلامتی ادارې مشر پال نیکسون به د کانګرس اتو سینیر غړو ته د روس مبینه انامي پروګرام په اړه ورسته حال تیروي. د وی او ای د انګریزي څنګه د خبر تر مخه دا به وړمبې زلوي چې د کانګرس غړي به د استخباراتي مامورینو نه نیخ پنیغه د دې رپورټونو په اړه تفصيلات اخلي چې روس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وجلو په سر وسلوالو ته انعامونه ورکول. د دې نوړاندې به د نېشنل انټيليجنس مشر جان ریډکلیف، د کمی سلامتی مشیر رابرټ اوبراین او د وایټ هاوس د عملی مشر یا چیف اف سټاف مارک میډوز به د کانګرس غړو ته د روسي پروګرام په اړه معلومات ورکول. دریو واړو چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې په افغانستان کې د روس د پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو تصدیق نه دی شوی چې د دې خبر دفاع کوي چې ولې صدر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه حال نه ورکړی شوی. د امریکې د کمی سلامتی مشیر رابرټ اوبراین د شروع یا چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل صدر ټرمپ ته د روسي پروګرام په اړه معلومات ځکه نو پیش کړی شوی چې اړوند د حکومتي چارواکي دا باور نه کولو چې د روس په اړه د دغه معلوماتو تصدیق شوی دی. اوبراین ویل وایټ هاوس د روس خلاف په ممکنه ګامونو غور کوي کچیرې په افغانستان کې د روس په اړه د استخباراتي معلوماتو نور شواهد وموندل شول او تصدیق وشو. هغه ویل د روس په اړه دا سنجیده الزامات دي او صدر ټرمپ په ضرور ګام پورته کوي او په دې لړ کې د تیر سو میاشتو راسي کار هم روان دی. د وایټ هاوس مامورینو د روس خلاف د ممکنه اقداماتو په اړه د سویلو نه ډډه وکړه. صدر ټرمپ دا خبره ردوي چې روس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په وجلو د انعامونو پروګرام لرلو. هغه د شورو چهارشنبه په ورځ لومبه په ټویټر او بیا د فاکس بزنس ټلویزیون سره مرکه کې ویل د روس د مبینه پروګرام په اړه استخباراتي معلومات د دې کچې نو چې باور پرې شوی وي. صدر ټرمپ ویل ګڼ شمېر استخباراتي مامورین ګڼي چې داسې هیڅ نه دي شوي. هغه زیاته کړه چې دا په فکر دا یو ګنګوسه ده چې اخبارونو او د ډیموکراټیک ګوند خړو جوړ کړی ده. د وی او ای د انګریزي څنګه رپورت وای مطبوعاتي رپورټونه د صدر ټرمپ د خبرو نفي کوي. رويټرز خبري ادارې د شورو چهارشنبه په ورځ د امریکایي او یورپي حکومتي چارواکو لکول په خپل رپورت کې وویل په تیر اوسو هفتو کې امریکایي نور داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې روس د امریکایي عسکرو په وجلو د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته انعامونه ورکول. روس او طالبانو د انعامي پروګرام په اړه د رپورټونو ترتیب کړي دي خو ځینې مطبوعات د طالبانو سرچینو لکه لوای روسی پروګرام په حقیقت کې موجود وو. د امریکای بزنس انسایډر نومې د خبرونو په پاڼه وای په غزنی کې د مولانا بغدادي په نوم د طالبانو یو کمانډر ویلي ځینې کمانډرانو په انفرادي توګه د روسی استخباراتو نه پیسې او وسلې ترلاسه کړې دي. د مولانا بغدادي په کول دا مجرمانه ډلې دي چې د مجاهدینو ترڅنګ کار کوي خو مجاهدین بدناموي. د امریکای د ډیلی بیس نومې په پاڼه تر مخه د طالبانو په خوانی ترجمان مولا منان نیازی ویلي د روس انامي پروګرام به صغیر معمولی خبره نه وي. هغه ویل د کال 2014 نو واخلې تر د موجوده وخت پورې روس طالبانو ته په امریکایانو او د داعش خلاف د حملو په سر پیسې ورکړې دي. د امریکای دفاعي او استخباراتي مامورین د ډیر وخت راسه په افغانستان کې د روس مداخلت په اړه تشویش لري او وایي روس طالبانو ته وسله او تربیه ورکوي. د امریکای د دفاع وزارت یا پینټاګون د شورو چهارشنبه په ورځ د روس د انامي پروګرام ذکر خو نه کړو خو ویل چې په افغانستان کې د روس مداخلت زیاتېږي. د شورو چهارشنبه په ورځ د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو هم په افغانستان کې د روس ته کردار ذکر وکړو. هغه ویل روس د امریکایي مفاداتو په ضد په افغانستان کې مداخلت کوي، وړه وسله خرڅوي او د تیرو لسو کلونو راسي د امریکایانو ژوندونه د خطر سره مخامخ کړي دي.
امریکا کې د افریقایي امریکني جورج فلويد د مرګ نه پس شروع شوې مظاهره او په دغه مظاهرو کې د امریکا د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنو د امریکا ډېر ریاستونه او مقامی انتظامیه په دې مجبور کړی چې د پولیسو نظام ته کتنه وکړي او په دې کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره کوششونه وکړي. هم په دې موضوع باندې چې د امریکا د پولیس په نظام کې د کم قسمه اصلاحاتو غوښتنې کیږي او د کم قسمه اصلاحات راوستلو لپاره کوششونه روان دي، دا تفصیلی رپورٹ پہ دڑیوا خبریال جانگیر خٹک تیار کرے.
بائیڈن ژمنہ کوي چې صدارتی ټاکنو کې ګټه په صورت کې د امریکای پولیس نظام کې تنوع یا ډایورسټی راوستو د پاره مختلف رنگ او نسل سره تعلق لرونکي خلکو برتی تب ډاډ ورکوي او دغه مقصد د پاره به 300 ملیون ډالر او خصوصي فند اجرا کوي. هغه وایي په دې طریقه د پولیس او ټولنې ترمنځ بے اعتباری به کم شي. سحکال مئی میاش کے دا منیسوٹا ایالت منیاپولس خار کے دا سپین پوسٹ پولیسو دا لاسا جارج فلوئڈ نومی تور پوسٹ مرگ نہ پس دا ڈیموکریٹک گوند اکثر مشرانو دا پولیس محکمے ختمولو او یا دا دے بجٹ کے کمے غختن کڑے وا دو غختنو نہ پس ڈیرو خارونو دا خپل پولیس محکمے بجٹ کے دا کموالی اعلان کڑے دے دا کموالے دا نیویارک خار پولیس محکمے بجٹ کے ہم راوستل شوے دے. وطلی ورسپانے نیویارک ٹائمز وینا دا چے نیویارک خار سٹی کونسل دا نیویارک پولیس محکمے شپگ ارب ڈالر بجٹ کے یو ارب ڈالر کموالی منظوری ورکڑے دا. بلخوا صدر ٹرمپ نہ یوازې دا پولیس محکمے بجٹ کے کموالی مخالفت کوي بلکہ دے کے زیادتوالی ژمنہ ہم کوي. دا جارج فلوئڈ مرگ نہ پس امریکہ کے قیدون کی لاریونونو نہ پس 13 میاشت صدر ٹرمپ یو داسیتی امر لاسلی کڑیو چے مقصد نئی آوازی دا امریکی پولیس محکمو فعالیت خکول دے بلکہ کارکردگی پو بنیاد دا پولیس محکمو بجٹ ہم زیادول دے. دا امریکی یو بلے وطلی ورسپانے وال سٹریٹ جرنل یو رپورٹ کے دا ٹرمپ صدارتی امر پولیس تا دا شاباشے ورکولو سر تشبی کڑے دے. دے ورسپانے وینا دا چے صدر ٹرمپ خپل دے امر پا ذریعہ دا پولیس نظام کے ہگا بدلون او اصلاحات را نہ وستلو چے کم غختنہ امریکے اکثر خاریوں کے لاریون کون کو کڑے وا. صدر ٹرمپ مخالفین پدے نسلی تعصب لگوی اور دعوی کوی چے ہمدغا وجہ دا چے دا ٹرمپ کابینہ کے دا تور پوستانو نمائندگی دے رقم ادا. خو امریکائی ورسپانے واشنگٹن پوسٹ وینا دا چے صدر ٹرمپ دا تور ردوی او وائی چے ہگا حکومت دا امریکی پخوانی صدر ابراہیم لنکن نہ پس ورستا دو پیڑوں کے دا تور پوستانو دا پارا اٹول کے زیاد کار کرے رہے. بلخوا جو بائیڈن چے سوک امریکی اول تور پوست صدر باراک اوباما سرا اتک کالو پورے برستیال پاتے شوے دے جمن کوی چے ٹاکنے گٹلو پا صورت کے حغبا خپل کابینہ کے تور پوستانو اور نور نسل اور قانون تا مناسب نمائندگی ور کوی. امریکائی ورسپانو کے داس خبرونه مسلسل را روان دی چے جو بائیڈن با خپل مرستیال صدر د پارا یوی تور پوست خز انتخاب کوي.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه انیخ بنې غوږی. د پاکستان سپریم کورټ یا ستر عدالت په ملک کې د چینی د کمی راوستو په حواله سره شوګر کمیشن رپورت باندې د عمل کولو فیصله ځندولو خواست رد کړی دی. د سپریم کورټ لخوا د شوګر ملز اسوسییشن وکیلانو ته لیکلي دلایل هم وړاندې کولو وینا شوې ده او د دې کیس اورونه تر 14 جولای پورې ځندول شوې ده. پدې موضوع باندې رپورت ما ویچلې راکړي.
د پاکستان سپریم کورټ د شوګر کمیشن رپورت باندې د عمل کولو فیصله معطل کولو درخواست رد کړې ده. د پاکستان چیف جسټیس په مشوره کې دوه کسیزه بنچ د سین های کورټ د ابوري حکم په ضد د وفاق اپیل باندې اورونه وکړه او په دې لړ کې اټارنی جنرل هم عدالت ته وړاندې شو. دا اورونې په سر کې جسټیس اعجاز الحسن پښتنه وکړه چې آیا اټانی جنرال د اسلام آباد های کورټ مقدمه هم فیصله ورکړه ده. آیا سن های کورټ ته دا خبره معلومه نه ده. د دې په جواب کې اټانی جنرال وویل چې د شوګر ملز په درخواست کې د اسلام آباد های کورټ د فیصله ذکر شته او د سن های کورټ په حکم کې د اسلام آباد های کورټ د فیصله ذکر نشته. د کمیشن رپورت کې په شوګر ملونو باندې ډېر الزامات مخې ته راغلي دي. چیف جسټیس پښتنو کړه چې آیا کمیشن ته پکار نه و چې شوګر ملته هم د خپل موقف وړاندې کولو موقع ورکړي و. اٹارنی جنرل ویل چې د فیکټ فائنڈنګ کمیشن وړاندې د موقف ورکولو اجت نه وو تر څو چې د کمیشن نه کاروایی کله دم نه اقرار کړی شوی. جسٹس اجازه رسن پښتانه وکړه چې آیا د کمیشن پر رپورٹ باندې شوګر ملز په ضد کوم ګام اخیستی شوی دی. په دې باندې اٹارنی جنرل ویل چې ځنی شوګر ملز مالکان خیبر پښتونخوا او ځنی بلوچستان های کورټ ته تللی ځنی مالکان نه غواړي چې پر رپورٹ کاروایی وشي. چیف جسٹس پښتانه وکړه چې دا یوازې د کمیشن رپورٹ دی، په دې باندې سٹے آرڈر ولې اخیستل غواړي. په دې باندې د شوګر ملز وکیل مخدوم علی خان موقف وو چې ایگزیکټیو حکم مالکانو په مختلفو های کورټونو کې چیلنج کړي او های کورټ سره رابطه کول یو عامه خبره ده. مخدوم علی خان وویل چې عدالت به دا ګوري چې آیا دا کمیشن د قانون مطابق جوړ کړی شوی دی. دا به کتل وی چې آیا کمیشن غیر جانبدار وو، نو بیا عدالتونه مداخلت کوي شي. د شوګر ملز مالکانو وکیل د دلیلونو په جواب کې د پاکستان چیف جسټس ویل چې د کمیشن رپورٹ د شوګر مل مالکان څنګه اغیزمن کولی شي. حکومت په ډیر موکو کمیشن جوړ کړي خو رپورټونه مخې ته نه دی راغلي. آیا تاسو غواړئ چې عدالت د کمیشن کلدم قرار کړي؟ عدالت د اٹارنی جنرل او شوګر مل مالکانو وکیل دلیلونه اوریدو وروسته د شوګر کمیشن رپورٹ باندې د عمل فیصله معطل کولو درخواست رد کړي او مقدمه درې کسیزه بنچ وړاندې کې خودو امر کړی دی. سپریم کورٹ د شوګر مل اسوسییشن وکیلانو نه تحریری دلیلونه هم غوښتي دي او په کیس باندې اورونه یې د 14 جولای پورې ملتوی کړی ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د زیارت ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 2 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکای دفاع وزارت وایي افغانستان کې د القاعده سیمه ییزه ډله د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په دغه هیواد کې په امریکایي او نړیوال ځواکونو باندې حمله کوي. د پاکستان فوج د هندي میډیا هغه دعوی رد کړي چې وایي د ګلګت بلتستان په سیمه کې د هندوستان سره په لانجمن سرحد یا لائن آف کنټرول باندې نور پوز پدې کړی دی او په پاکستان کې د چین د فوج موجودګۍ خبره بې ځایه بللې ده. پاکستان کې په تیریب شباروز کې د کورونا وایرس نه نور 3300 او یو کم سلویخ کسان متاثر شوي او اته اویا ناروغه کسان مړه شوي. اخوا امریکا کې په یو ورځ کې په ریکارډ کچه باندې د 25000 نه زیاتو ناروغه کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د امریکای دفاع وزارت وایي افغانستان کې د القاعده سیمه ییز ډله د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په دغه هیواد کې په امریکایي او نړیوال ځواکونو باندې حمله کوي. کانګرس ته د امنیت په حق لا خپل رپورټ کې پینټاګان ویلي طالبان اوس هم په هندي برصغیر کې د القاعده ډلې سره یو ځای کار جاري ساتلی. په رپورټ کې ویلي شوي چې د القاعده سیمه ییزه څنګه افغان حکومت ته نقصان رسولو او په سیمه کې په امریکایي او نورو مغربي ځواکونو باندې د حملو کولو لپاره په کته کچه باندې د طالبانو سره مرستي او همکاري کوي. د فروری په میاشت کې د طالبانو او امریکای ترمنځ شبي تلون ترمخه طالب وسلوال په دې باندې راضي شوی چې د القاعده ډله بعد خپلو حملو لپاره د افغانستان خاوره د یو محفوظ ځای په توګه باندې د استعمالولو نامنه کوي. د پینټاګان دا رپورت په داسې وخت راغلی چې ملګرو ملتونو تیره میاشت په خپل یو رپورت کې ویلي چې القاعده او طالبان د یو بل سره نږدې همکاري کوي او د امریکای سره د سولې خبرو اترو په حق له د یو بل سره په باقاعدګۍ سره سلام مشورې کوي. په دغه رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې پاتې د القاعده مرکزی غړي د خپلې موجودګۍ په ځای ساتلو باندې توجه ورکوي او په هندي برصغیر کې د القاعده ډلې سیمه ییز مشرانو ته یې خپلې ذمہواری سپارلي. د امریکای د دوه استخباراتي ادارو مشران په افغانستان کې د امریکایي فوجانو په وجلو باندې د روس مبینه انعامي پروګرام په حق له نن د کانګرس غړو ته معلومات ورکوي. وایټ هاوس د دې خبرې تصدیق کړي چې د سی آی اے مشره جینا هسپل او د نېشنل سکیورټي یا د قومي سلامتیا ادارې مشر پال نکسون با د کانګرس اتو سینیئر غړو ته د روس مبینه انعامي پروګرام په حق لا ورسته حال ورکوي. د وی او ای د انګریزي څنګه تر مخه دا به اول ځل وي چې د کانګرس خړی با د استخباراتي چارواکو نه نیخ پنیغه د دې ریپورټونو په حق لا تفصيلات اخلي چې روس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د بجلو په سر بسربالو ته انعامونه ورکول. د دې نه وړاندې به د نېشنل انټیلیجنس مشر جان ریډکلیف، د قومي سلامتیا مشیر رابرټ او براین او د وایټ هاوس د عملی مشر مارک میډوز د کانګرس غړو ته د روسي پروګرام په حق لا معلومات ورکول. درې واړو چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې په افغانستان کې د روس د پروګرام په حق لا د استخباراتي معلوماتو تصدیق نه دی شوی چې د دې خبرې دفاع ده چې ولې صدر ترامپ ته په دې حق لا معلومات ورکړل شوي نه دي. د امریکې د قومي سلامتیا مشیر رابرټ او براین د شروع پر خبري اعلانو ته ویلي صدر ترامپ ته د روسي پروګرام په حق لا معلومات ځکه وړاندې کړل شوي نه دي چې اړونده حکومتي چارواکي په دې باور نه وو چې د روس په حق لا دغه معلوماتو تصدیق شوی دی. د امریکایي دفاعي او استخباراتي مامورین د ډېر وخت راهسي په افغانستان کې د روس د لاسوهنې په حق لا تشویش لري او وایي روس طالبانو ته وسله او تربیت ورکوي. د پاکستان پوز د هندي میډیا هغه دابیر رد کړي چې وایي د ګلګت بلتستان په سیمه کې د هندوستان سره په لانجمن سرحد یا لاین آف کنټرول باندې نور پوز پدې کړی دی او په پاکستان کې د چین د پوز د موجودګۍ خبره بې ځایه بللې ده. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار په ټویټر باندې ویلي په دې خبره کې هیڅ رښتیا نشته چې چینایي ځواکونه د پاکستان سکردو هوایي مرکز د خپلو عملیاتو لپاره استعمالوي او د هندي میډیا رپورټ یې دروغ او غیر ذمہوار بللې ده. هندي میډیا دا وکړي چې پاکستان د خپل کنټرول لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د هندوستان سره شریک لنجمنه پوله لاین آف کنټرول باندې خوشه شل زرا زیاتی پوځیان په ځای کړی دي. هندي میډیا دا وکړي چې د پاکستان د پوز پر ځای کولو اوسنۍ شمیره په بالاکوټ د هوایي حمله وروسته د غاسمې ته لیکل شوو پاکستانی ځواکونو نه زیاته ده. دا رپورټونه په داسې وخت راغلي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تیرې نهه پورس قومي اسمبلی ته د وینا په وخت ویلو چې هندوستان په کراچۍ کې روانه هفته په پاکستان سټاک ایکسچینج باندې ترهګر حمله کې لاس لري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان وزیر اعظم دپاره د قومي سلامتي صلاحکار ډاکټر امید یوسف په خلکو باندې غږ کړی دی چې غیر ضروري سفر نه دی ډډوکی. په یو خبري کانفرنس کې هغه ویلي دي چې کم خلک به د پاکستان نه بهر ملکونو ته سفر کوي او په هغه کې څه قسمه د کووېډ 19 علامات لیدل کیږي نو هغه ته به د ملک نه بهر تلو اجازه نه ورکړی کیږي. هغه په خلکو باندې دا غږ هم وکړو چې د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې چې کم قسمه هدایت د هوایی جهازونو یا د هوایی جهازونو د کمپنو لخوا جاری کړی شوی دی په هغه باندې دی عمل وکړي. بلخوا ته په پاکستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونه 2,00,000 نه زیات شوی دي او اوس پورې ته د 4,500 نه زیات خلک مړه شوی دي. په دې کې تر ټولو زیات کیسونه په سند او بیا په پنجاب صوبه کې دي. خیبر پختونخوا کې هم د کرونا وایرس نه اغیزمنده کسانو شمیر 6,500 نه زیات دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د بختور شان اورو.
پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د 3,500 نه زیات کسانو کې د کرونا وایرس موندل شوی او په تیرو سلیرشتو ساعتو کې په کرونا وایرس لس کم سل نور کسان مړ شوي دي چې ورسره په پاکستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیره د 2,14,000 نه وړیدلې او په دغه وبا تر دې دمه په ټول پاکستان کې د مړو شو کسانو تازه شمیره 3,46,000 ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر وای تر دې دمه 40% د کرونا وایرس په نو کیسونو کې کمی راغلی دی او زیاتوي چې په ملک کې د 50% نه زیات په کرونا وایرس اخته ناروغان بیرته دغه وایرس نه جوړ شوي دي. د دغه ادارې ورسته شمیرې خای په ټول پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 2,14,000 نوړیدلې، خو وای په دوی کې د 1,00,000 نه زیات کسان بیرته رغیدلې دي. په پاکستان کې د ملي صحت د ادارې یا نېشنل هیلث سنټر وایان ډاکټر ساجد شاه میډیا ته ویلي په دغه هیواد کې د سمارټ لاک ډاون لکبله د کورونا وایرس په خورېدلو کې تر ډېره د کمې راغلې ده، او په دې لړ کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو اقدامات ستایلې دي. نو وړي ویلي ک مرکزی او صوبایي حکومتونو د لاک ډاون دغه قوي ګامونه نه پورته کړي، نو د جون په میاشت کې په پاکستان کې د 3,00,000 نوي کیسونو اندېښنې وي، خو اوس یوازې په 90,000 کسانو کې د جون په میاشت کې دغه وایرس موندل شوی دی. بلخوا د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار موید یوسف ویلي دا غټولو پاکستانیانو د کورونا وایرس ټیسټونه شوي دي، څوک چې بهر ملکونو ته سفرونه کوي. په ملک کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر حکومت په کراچۍ کې سکال د لوی اختر لپاره د سارو منډای د خار نه د بهر وستلو منصوبه هم لري. همدغه سره سیاحت په چارو کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر ظفر مرزا ویلي په بهر ملکونو کې پاکستانی وګړي او د صحت کارکونکو خپل ځانونه د یاران وطن په سرکاري ویب سټ ريجستره کولای شي. نو موړي ویلي په دغه ویب سټ د ډاکټرانو او د صحت د نورو کارکونکو د لپاره د تربيت او نور زده کړو تابعیا شوې ده، او داسې به دوی انلاین خپل پویا او د کورونا وایرس د مخنیوي نوې لارې چارې زده کړي.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ته وکړي. د صحت عالمی ادارې WHO ویلي دي چې د دسمبر د میاشتې راهسي وسه پورې په نړۍ کې 10,000,000 نه زیات خلک د کورونا وایرس نه اغیزمند شوي دي، خو په دې 10,000,000 کې 80% مریضان د جون په میاشت کې د کورونا وایرس پر انزخت شوي دي، او دا ښایي چې دغه وبا ډیر په تیزی سره په خورېدو ده او هیڅ دمه پکې نه راغلي. د WHO مشر تیدروس ادانوم غبریوسز د شروع په ورځ ویلي دي کریبا 1,00,000 نوي کیسونه هر ورځ رپورت کیږي، او ملکونو ته د دې وایرس مخنیوي لپاره په یو مکمله جامع تګلاره باندې عمل پکار دی. په نړۍ او په امریکا کې د کورونا وایرس تازه حال شعیب زاده ناورو.
د کورونا وبا خورېدو او امریکا ته د رسیدو وروسته په لومړي ځل په امریکا کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاتې د 500,000 نه زیاتې پیښې رپورت شوي. د چهارشنبې یا شروع په ورځ د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې 9,000 نوي کسانو ته کورونا لګیدلې. دغه معلومات د کورونا وایرس د اغیزمنو خلکو د شمیرو معلومولو لپاره د اټلانټیک میگزین لخوا ورکړل شوی. د کالیفورنیا وروسته د امریکا ټکساس ایالت ته چرته چې 13 ورځ 8,000 کیسونه رپورټ شوی دي. په فلوریدا ایالت کې 6,500 او په اریزونا کې 3,000 نوي کیسونه رپورټ شوی دي. د امریکا نور هغه ایالتونه چرته چې په یو ورځ کې تر ټولو زیات پیښې رپورټ شوی په هغو کې الاسکا، جارجیا، لویزیانا، نارت کیرولاینا او ټینیسی شامل دي. په امریکا کې په 8 ایالتونو کې په یو ورځ کې هسپتالونو کې تر ټولو زیات ناروغان هم داخل شوي. 13 ورځ په ټکساس ایالت کې 6,900 تنه هسپتالونو ته وړل شوي دي، او په دغه ایالت کې په دومره لوی شمیره کې د ناروغانو هسپتالونو ته وړلو له سببه هسپتالونه د ناروغانو ډک شوي دي. په کالیفورنیا کې د ناروغانو شمیره سیوا کېدو وروسته د دغه ایالت ګورنر دې ته مجبور شوی چې ایالت کې په میخانو یا بارونو، سینماګانو او د 19 کاونټیانو په هوټلو کې پورته کړل شوي بندیزونه بیرته ختم کړي او دغه هر څه بیا وتړي. نوموړي د کورونا وبا د شروع ورځو سخت بندیزونه بیرته په ټول ایالت کې عملي کړي دي. د امریکا په نورو ایالتونو لکه نیویارک کې د نیویارک خروال بل ډی بلاسیو د خوراکي هوټلو د بیرته پرانستلو پلان ځنډولې، ځکه داسې امکان شته چې د نورو متاثره ایالتونو نه کورونا وهلي خلک بیرته په خار کې د کورونا خورېدو سبب وګرځي. د پنسلوینیا گورنر ټام وولف 13 ورځ په ګرد ایالت کې د ماسکونو په مخ کولو امر خپور کړی چې په ټول ایالت کې به عملي وي. په امریکا کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاتې یا ریکارډ پیښې په داسې وخت کې رپورټ شوې چې په امریکا کې د الرژۍ او خورېدونکو ناروغیو قومي مرکز مشر ډاکټر فاوچی 2 ورځې وړاندې د امریکا د سینټ یوې کمیټې ته ویلي دا موجوده شمیره یو په دوه کېدلې یا د ورځې د یو لک نه زیاتې دلې شي. کچاره په امریکا کې د کورونا خورېدو روانې سپې مخه ونیول شو. د صحت نړیوال ادارې دبليو ایچ او ویلي د دسمبر د میاشتې را په دیخوا د کورونا وبانا غزمنو شو لس ملیون خلکو کې شپېته فیصد کې سونه ایوازې د جون په میاشت کې سبس شوي چې ښایي دغه وبا د کمیدو پر ځای نوره بدحالۍ ته ور روان ده. د ادارې مشر ټیډروس ګبریاسس تېر ورځ ویلي دا مهال په نړۍ کې د ورځې په حساب یو لک شپېته زره نوي کیسونه رپورټ کیږي. نوموړي زیاته کړې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره هیوادونه باید ګټور ګامونه پورته کړي. د نوموړي په وینا د کورونا ناروغان معلومول، د نورو نه جدا کول، بیا معاینه یا ټیسټونه او د هر ناروغتن پام کول، د کورونا ناروغ سره نږدې شوي کسان لټول او قرنټین کول، د صحت کارکونکو تربیه کول او دوی لا پوره اوزار یا آلات ورکول، خلک په دې خبره پویول چې ځان او نور خلک به څنګه د کورونا نه ساتي. نوموړي زیاته کړې کوم هیوادونو چې خواره ورګامونه پورته کړي هغه ته یو سخته او لوی لار ورپغاړه ده. د ډبلیو ایچ او مشر ویلي یوازې په ټیسټونو نه کیږي، نه په ټولنیز واټن کیږي، نه یوازې د کورونا اغیزمن معلومول او نه یوازې په ماسکونو کیږي، دا ټول به په شریکه کول وي. نوموړي ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې چې کومه یو زده کړه شوې هغه دا ده چې هیڅ هم ناوخته نه دي. که په هر یو هیواد کې هر قسم حالات وي دا بدلیدلی شي. د ټیډروس اشاره د ماسکونو اړخ ته وه. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ تر اوسه پورې ماسک نه په مخ او تر څو میاشتو پورې د ماسک خیال د ولو وروستو نوموړي تیر ورځ د فاکس نیوز په یو خبرونه کې ویلي که زه یو داسې ځای کې یم چېرته چې خلک ډیر وي نو زه به ماسک په مخ کوم. صدر ټرمپ زیاته کړې زه د ماسک مخ کولو په حق کې یم، زما په فکر دا ښه دی، حقیقت کې ما ماسک په مخ کړی او زما خوښ شوی دی چې دا څنګه ښکاري، دغه یو تور رنګ ماسکو او ما ته خو لګېدو که خلکو ته پکې ځان خلګي نو ماسکونه دې په مخ کې. په امریکایي صدر بیا په دې خبره شک څرګند کړی چې د ماسکونو په مخ کول دې په خلکو لازمي وګرځول شي او خپل هغه خبره بیا تکرار کړي چې کورونا وایرس په یو وخت کې خپل ختم شي. خو طبي ماهرین وایي کورونا وایرس په اوس چارې هم نه ختمیږي، لکه څنګه چې د زکام وایرس ته د دې په شان به پاتې وي. په استرالیا کې د وکټوریا ایالت چارواکو د هغه تورونو په لټنې پیل کړي چې ګنه د حکومت لخوا د قرنټین لپاره ټاکل شوی هوټلو کې نامناسبه انتظامات شوي دي. په دغه تورونو کې په یادو هوټلو کې د ساتل شو خلکو کم امنیت، د هوټل بې تربیت عمله، د کورونا نه ځان ساتنې سامانونو غلط استعمال او داسې دعوی چې ګنې د هوټل د امنیت لپاره ساتل شوي کسان د میلمنو سره په یوه کوټه کې اوده شوي وو. د دغه تورونو وروستو ګڼ شمېر کسان د دغه مرکزونو نه وتلي دي. د استرالیا په میلبرن ښار کې په نږدې ورځو کې د کورونا پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی. په نیوزیلند کې د صحت وزیر نن د زیارت په ورځ په دې استعفا ورکړې چې د مارچ په میاشت کې هغه وخت د خپلې کورنۍ د غړو سره د اوبو غاړې ته تلل او کله چې په نیوزیلند کې سخت ټولبندیز پر ځای و. دغه وزیر د اپریل په میاشت کې هم په دې تورونو استعفا ورکړې وه، خو وزیر اعظم یې په هغه وخت استعفا نه و منلې.
د وایس اف امریکا د خبري خپرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه پاتې د نیویارک په بروکلین سیمه کې د پاکستاني ځوانانو ټولنې د نورو ځایي ټولنو سره په شریکه د کرونا وایرس او د انټي باډي ټیسټونه کولو کار شروع کړی دی او د دې په وینا چې په دې وبایي حالاتو کې ټیسټ کول یا هسپتالونو ته تلل ګران کار دی نو ځکه دا کار شروع کړی دی. د نیویارک نه د دې خبريال فضل الله پدې رپورت کې تفصیل راکړي.
اکثر راشد د پاکستان امریکن یوت یا د ځوانانو د ټولنې مشره ده او وایي چې پاکستانی ټولنې ته په دې وبایي حالاتو کې د ټیسټونو د کولو ستونزې وي نو ځکه دوی د خپل ملګرو ته څنګه د نورو تنظیمونو په مرسته دا ویډیا کیمپ لګولې ده.
We were really blessed to have this opportunity for our community members. زمنګ لپاره د ویاړ خبره ده چې د خپل ټولنې خدمت کوو، ځکه چې مونږ ګورو چې زمنګ ټولنا د کورونا رنس د شروع کېدو وروسته د ستونزو سره مخ ده. دلته د ځوانانو ټولنې او نورو تنظیمونو په ګډه دا کیمپ را جوړ کړی دی. مونږ نن دلته شاوخوا د سلو کسانو د کورونا وبا ټیسټونه وکړل او هیله ده چې را روانه اونۍ به بیا داسې کیمپ لګوو.
Approximately 100 testing. We will be here next week as well. Hopefully
Nila Nered ye bibale tolani FDC gida che da Pakistani tolani sara pa sharikai da camp jod khade de aga wai che da de maqsad da de che ulas hospitalun ta da tlo na khlashi aw padi zai ke warta da test asantiyave work le shi.
Today we have some COVID testing, diagnostic and antibody testing.
نن موږ کورونا وبا ټیسټ کوو. تر ټولو ښه خبره دا ده چې اولس کم کلینیک ته تلو ضرورت نه لري او دلته نږدې اوسیدونکي خلک په اسانۍ سره خپل ټیسټونه کولی شي. موږ هڅه کوو چې د نورو ټولنو سره په شریکه داسې نور ګامونه هم پورته کړو.
یوسف هرشپ د ارجنټ کیر په نوم د تنظیم غړی دی، وایي چې هر څوک په اسانۍ سره دلته راتلی شي او اینټي باډیز او د کورونا ټیسټ کولی شي. دا یو خایسته دستور ده او موږ ویاړو چې د پاکستانی ځوانانو د ټولنې او نورو ټولنو سره په شریکه مو دا را جوړ کړی. موږ هڅه کوو او هیله مند یو چې په را روانه اونۍ کې د دین لس چنده لوی کیمپ لګوو او دا سره پیل دی. د ذکر وړ ده چې هم د ټولنو د دین وړاندې ځایی ولستا د ویډیا خوراک ورکول لپاره هم دا رنگ کیمپ لګولې او د دې په وینا چې شاوخوا تقریبا 600 کورونو ته د ویډیا خوراک ورکړو. فضل الله، وایس اف امریکا، دیو نیویارک.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه کوکې. په بهر ملکونو کې اوسیدونکو خلک عموما خپل ملکونو ته مالی مرستې پیسې لګي. خو د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د افغانستان سره تعلق لرونکو یو څو پښتانه د وی هاف د هوپ فاونډیشن یا هیللرو فاونډیشن د لارې پښتنو ماشومان ته د علم او پوهې مرستې لګي. هیللرو فاونډیشن په امریکا کې د بنیادی تعلیم زده کړو کولو تر ټولو لوی آنلاین مفت یا ویډیا ویب سایټ خان اکیډمی سره د یو کانټریکټ لاندې د هغې کورسونه په پښتو ژبه کې ترجمه کوي. هیللرو فاونډیشن غړي باور لري چې واحد د تعلیم او پوهې د لارې په راتلونکي کې د افغانستان روښانه سباون ممکن دی. په دې موضوع تفصیلي رپورټ د کالیفورنیا نه د ډیوا خبریال راشد خټک راکوي.
هیلرو بنسټ په امریکا کې د بنیادی تعلیم زده کړو کولو تر ټولو لوی آنلاین ویډیا ویب سایټ خان اکیډمی سره د یو کانټریکټ لاري د هغې کورسونه په پښتو ژبه ترجمه کوي. د هیلرو بنسټ مشر سپوږمۍ نصیری وایي دوی په کالیفورنیا کې د رضاکارو شپږ تنه بورډ لري.
موږ چې دلته شپږ کسان بورډ یو، 7% والنټیر بورډ یو. موږ خپل وخت، خپل ډیډیکیشن او ټول شیان موږ غواړو چې دا کار نو مخته یوسو. خو هغه کسان چې په افغانستان کې دي، سره ترجمانه نشپا کسان، موږ دې ته تنخواه ورکوو چې دا ویډیوګانې جوړ کړي. اوس فعلاً موږ 1500 امکان چې 1500 ویډیوګانې موږ ترجمانې کړي دي په پښتو. کوشش کوو چې هغه ویډیوګانې وختي په ویب سایټ کې دي، په یوټیوب د خان اکیډمي یوټیوب چینل کې دي. کولی شي چې شاګردان، معلمان، هر څوک چې غواړي استفاده وکړي کولی شي.
د میرمن نصیری مطابق چونکې د افغانستان زیاتره سیمې د انټرنیټ د اسانتیا نه محروم دي، خو د غزده کړې د ټلویزیون لاري په اسانه هغه سیمو ته رسیدې شي.
سکل موږ د منیستری اف ایجوکیشن سره کانټراکټ زاکو سدې د ویډیوګانې استفاده وکړي د افغاني ټلویزیون کې.
د خان اکیډمی بنسټ ایښودونکي سلمان خان وایي دغه کورسونه په مورنۍ ژبه ترجمه کول به د لږ تر لږه 50 میلیونه پښتنو په ګټه وي.
To localize Khan Academy content into Pashto, that's going to serve
the Khan Academy kursuna pa pukhto jaba tarjuma kawlo sarba ta Afghanistan, Pakistan aw tola nade ki da pukhtano mashmano da yolwesh mir milya talim ta lasrasi etinishi da hilaluru bansat yawa bala gadi huma baragzai wai chi da nawi kul jawr fikr ya critical thinking salahiyat rakh kar kawlo la para ضروری ده چې ماشومان ته د پمورنې ژبه تعلیم ورکړي شي.
زه په خپل کالج کانسلر یم او زه په یوه جام چې افغانستان کې مرغړی چې د افغانستان په بیا ودانولو کې برخه واخلو، ډیره مهمه ده چې موږ تعلیم ولرو. تعلیم په پښتو کې په مورنۍ ژبه کې زه فکر کوم چې ډیر مهم دی. موږ غواړو چې کریټیکل ثینکینګ مختبوزو، او موږ غواړو چې هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي چې هغه افغانستان د پاره یو سولوشن پیدا کړي چې دروس پردیل دلنی دی به چې په خپل مورنۍ ژبه کې په ډیر ژور فکر باندې ذکری وکړي.
دا هیله لرو بنسټ غړي باور لري چې واحد د تعلیم او پوهې لپاره په راتلونکي کې د افغانستان روښانه سباون ممکن دی. راشد خټک، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وکي. د کرونا وایرس ویکسین جوړولو لپاره یو شمیر کمپنیانی شپه ورځ لګیا دي تیاری کوي چې زر تر زره د دې وبا د مخنیوي لپاره یو ویکسین تیار کړی شي چې بد اثرات هم نه وي. هم په دې کې یو کمپنی پی فایزر ده چې د بایو اینڈ ټیک کمپنی سره په شریکه باندې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د تیار کړی ویکسین تجربه شروع کړی دي. اوای چې دغه آزموینې چې په 1500 کسانو باندې شوې دي نتیجې خیراوتی دي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د مختار خلیل ناورو.
د دوایانو تیارولو مشهوري دواساز ادارې فایزر د جرمني د خپلې همسنګ بایو اینڈ ټیکنومي ادارې سره په شریکه د کورونا وایرس د خونړي رنز د علاج لپاره په تجرباتي بنیاد د جوړونکو سلور ویکسینو ځنی د یو ویکسین تجربه کړې ده او د دې نتیجې ډېر زړه پورې بللې ده. د اسوسییټډ پریس په یو خبر کې د دواړو دواسازو کمپنو د چهارشنبې د ورځې د یو بیان په حواله ویلي شوې دي چې د تیار کړې شوې ویکسین په 1500 کسانو ازمیښتنه شوې ده. د ازمیښت لپاره موجودو دواړو داکارانو ته دغه نوي ویکسین د ټیکو په شکل کې د یوې میاشتې په وقفه کې والې شوې دي او دې د دغه داکارانو د بدن قوت مدافعت د هغو رنځورانو د قوت مدافعت برابر اوچت کړی دی څوک چې د کورونا نه روغ شوي دي. د ټیکو اثرات د روایتي درد نه سیوا نور څه نه دی راخکار شوی. په دې حق لري رپورت یو ساينسي رساله کې چاپ کړی شوی دی. د واسا د کمپني فایزر وایي چې نور ډیرو رضاکارو ته هم دغه ویکسین ټیکی وهلې شوی دی. دوی د ازمیخ په مختلفو مرحلو کې دي. فایزر کمپني پر روان اوړي کې په لویا کچا د جاج کتنې نیت لري خو په الحال کمپني دا نشي ویلای چې په سلورو تجرباتي ویکسینو کې کم یو د ټولو نه خده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د زیارت ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکای دفاع وزارت وای افغانستان کې د القاعده سیمه ایز ډله د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په دغه هیواد کې په امریکایي او نړیوال ځواکونو باندې حمله کوي. د پاکستان فوج د هندي میډیا هغه دعوی رد کړي چې وای د ګلګت بلتستان په سیمه کې د هندوستان سره په لانجمن سرحد یا لائن آف کنټرول باندې نور فوج پدې کړي دي او په پاکستان کې د چین د فوج د موجودګۍ خبره بے ځایه بللې ده. پاکستان کې په تیریب شباروز کې د کورونا وایرس نه نور سلور زره 300 او یو کم سربیر کسان متاثر شوي او اته بیا ناروغه کسان مړه شوي. اخوا امریکا کې په یو ورځ کې پر ریکارډ کچه باندې د 250 زره نه زیاتو ناروغه کسانو کې د کورونا وایرس پخله شوي. او اوس ورشي د خبرونو تفصیل ته. د امریکای دفاع وزارت وای افغانستان کې د القاعده سیمه ایز ډله د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په دغه هیواد کې په امریکایي او نړیوال ځواکونو باندې حمله کوي. کانګرس ته د امنیت په حق لاخ په ریپورت کې پینټاګان ویلي طالبان اوس هم په هندي برصغیر کې د القاعده ډلې سره یو ځای کار جاری ساتلی. په ریپورت کې ویلي شوی چې د القاعده سیمه ایز څنګه افغان حکومت ته نقصان رسولو او په سیمه کې په امریکایي او نورو مغربي ځواکونو باندې د حملو کولو لپاره په کټه کچه باندې د طالبانو سره مرستي او همکاري کوي. د فروری په میاشت کې د طالبانو او امریکایي ترمنځ شوی تړون تر مخه طالب وسلوال په دې باندې راضي شوی چې د القاعده ډله باندې حقوقو حملو لپاره د افغانستان خاوره د یو محفوظ ځای په توګه باندې د استعمالولو نامه کوي. د پینټاګان دا ریپورت په داسې وخت راغلی چې ملګرو ملتونو تیره میاشت په خپل یو ریپورت کې ویلي چې القاعده او طالبان د یو بل سره نږدې همکاري کوي او د امریکا سره د سولې خبرو اترو په حق له د یو بل سره په باقاعدګۍ سره سلا مشورې کوي. په دغه ریپورت کې ویلي شوی چې په افغانستان کې پاتې د القاعده مرکزی غړي د خپلې موجودګۍ په ځای ساتلو باندې توجه ورکوي او په هندي بری صغیر کې د القاعده ډلې سیمه ییز مشرانو ته یې خپلې ذمہواری سپارلی. د امریکای د دوه استخباراتي ادارو مشران په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په وجلو باندې د روس مبینه انعامي پروګرام په حق له نن د کانګرس غړو ته معلومات ورکوي. وایټ هاوس د دې خبرې تصدیق کړې چې د سی آی اے مشره جینا هیسپل او د نېشنل سکیورټي یا د قومي سلامتیا ادارې مشر پال نیکسون با د کانګرس اتو سینیئر غړو ته د روس مبینه انعامي پروګرام په حق له وروسته حال ورکوي.
The Voice of America.